د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه د نور بس د اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې خو لنډ خبري برخه لرو پیل د سات په خبرونو کو. د طالبانو سرپرست حکومت وایي هاګ میشت د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سي ته ځان مکلف نه بولي. حکومت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې د افغانانو د دیني او ملي ارزښتونو د ساتنې نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ دغه نړیواله محکمه جوړه شوې او د تېرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی قانوني اعتبار نه لري. د طالبانو حکومت دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د آی سی سي لوی څارنوال په تېرې جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی، د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه کړې چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د طالبانو سرپرست حکومت د آی سی سي دا اقدام رد کړی او پرېکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1991 کال کې د روم د اساسنامې پر اساس تاسیس شوی او شاوخوا 125 غړي لري. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د روم له اساسنامې سره یوځای شو. ټاکل شوی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بین سبا جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 50مې غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړی. نوموړی دغه راپور داسې مهال وړاندې کوي چې څو ورځې وروسته د دوحې د تړون د لاسلیک 15 کاله پوره کیږي. دا شورا به د دوشنبې په ورځ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بشري حقوقو راپورونه وڅېړي او د افغانستان، ایران، اوکراین، اشغال شوو فلسطیني سیمو، سودان او بلاروس په ګډون په یو شمیر هیوادونو تمرکز وکړي. په جنیوا کې د فبروري له 23 څخه تر 26 پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې په لومړیو ورځو کې به مهم بحثونه ترسره شي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو مسافرو د وژنې مسؤلیت د بلوچ بلتون پالرې ډلې په غاړه واخیست او ویل چې قربانیان د پوځ او استخباراتي خدمتونو سره تړاو لري. دا برید د سیشن بې په شپنا وخته په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشو چې وسله والو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته په لاره و په لویه لاره کې ودرو و تنه یې راښکته کړل او په ډزو یې وژل. د بلوچ بلتون پالرې ډلې په یوه بیان کې وویل چې د دوی وسله والو په بس برید وکړ او د پوځ و تنه یې وژل. ځای چارواکو دا ادارت کړی او ویلي دي چې وژل شوي کسان ملکی وګړي دي چې له امنیتي ځواکونو سره هیڅ اړیکه نه درلوده. د بشري حقوقو دوه سازمانونو په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د ایران حکومت د تیر میلادي کال په انترس کې 915 کسان اعدام کړي دي. ایران له چین وروسته تر ټولو ډیر کسان اعداموي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې میشت دی او فرانسوي سازمان چې په ګډه د اعدام د مجازاتو په وړاندې نومیږي دا راپور د پنجشنبې په ورځ خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې له 2003 کال راهیسې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د اعدامونو د ثبت کار پیل کړی دا تر ټولو لوړه شمېره ده. دواړه سازمانونه ادعا کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل حاکمیت په اوږدو کې اعدام د سیاسي ځپنې د اصلي وسیلې په توګه کارولی دی. د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د اعدامونو شمېر 10% زیات ښودل شوی. په 2023 کال کې 840 کسان اعدام شوي خو په 2023 کال کې 915 کسان اعدام شوي. د راپور له مخې په اعدام شوو کې 10 ښځې هم شامل دي. په چک جمهوریت کې نن سهار په یو سوداګریز مارکیټ کې د یو کس لخوا د چړې په ګزارونو دوه ښځې وژل شوي دي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د پولیسو له قوله ویلي چې دا پیښه د پراګ په ختیځ کې د هرادی کرالو په ښار کې په یوه پلورنځي کې شوې او بریدګر چې یو مشکوک ځوان دی نیولی دی. د وژل شوو ښځو هویت تر اوسه نه دی څرګند او مشکوک کس چې یو چکی 14 کلن ځوان ښودل شوی د پیښې له ځایه شاوخوا 1 کیلومتر لرې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د چمپینز ترافی یا د اتلانو جام د ورځنیو سیالیو په لړ کې نن د بنګلادیش او هند لوبډلو ترمنځ لوبه په متحده عربی اماراتو کې پیل شوې. د نننۍ لوبې پچا بنګلادیش وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. د بنګلادیش لوبډلې تر اوسه د 5 لوبغاړو په سوځیدو په 5م اور کې 9 اور کې 160 منډې کړې دي. افغانستان سبا په دې جام کې خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کوي. د افغانستان راتلونکي لوبه هم له استرالیا او انګلستان سره ده. اتلانو دغه جام د پاکستان او متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول ډیره برخه د دې خبرونه د نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وشي. دا غونډه به د روانې فبروري میاشتې په 23مه پیل او کابو یوه نیمه میاشت دوام وکړي. نور جزئیات به له فیروزه عزیزي واورو چې همدا شپه را سره د ټلیفون لارې وصل ده. فیروزه جان، مهرباني.
بله نور سپتما دا چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی د رواني فبروري په 28مه د دغه هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته خپل یو نوی راپور وړاندې کړی. ریچارډ بنت دا راپور په داسې ورځ وړاندې کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون د لاسلیک له 15مه کلیسې سره برابر ده. د ښاغلي بنت دا راپور لا خپور شوی نه، د خپل دې مخ کې د یادې شورا تیر ناستو ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو په ځانګړي ډول خزو وینځو روان وضعیت زړه بوګنوونکی بللای. د خپل راپورونو کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجو او حتی پر خوځو د جنسي تیریو په خوانیو پوزیان او دولتي کارکونکو د ورکولو او وزلو دغه شان پر خوځو د بیلابیل بندیزونو لامل د ناورینونو اداوي کړی دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت خبرګونونه راپارولي او دوی ادارت کړي او له همدې عمله طالبانو په 2023 کال کې په اگست کې د غهوات د خغلی بنیت په سفرونو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ مستشار محب الله طيب د دې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
مسئله ای که نمایندگی دائمی افغانستان بر از او در این نشست بیشتر تمرکز داره
دای وای په مسلې چې د افغانستان دایمي استازولي په دیناسته کې ډېر تمرکز پکوي، هغه د نظارتي میکانیزم جوړونه ده چې موږ وکولای شو ځانګړی راپور ورکوم کې د مستند جوړونې بل فصل ته نه وځي او د غشان د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سو ترڅنګ د افغانستان دایمي استازولي به درې نورې ناستې هم جوړ کړي او هڅه کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بشري وضعیت ته د نړیوالو پام ورجلب کړي. نورې سبیوش مر افغان خزي او میرمنې هم له دې ناستې بیلابیلې تمې لري او دوی وایي چې په دې ناست کې باید افغانانو د بشري وضعیت په ځانګړي توګه د طالبانو د حکومت لخوا نه پرخزو د لګول شوی بندیزونو په اړه باید خبري اترې وسی او داسې حل لري و مندل سي چې بل اخره په افغانستان کې وضعیت بدل سي. د غراز دوی دغه غوښتنو ترڅنګ ټینګار کوي چې نړیوال دي کچېری طالبان دا مسایل ورسره نه مني، پر دوی باندې باید فشارونه وارد سي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا وکمنې دوه وروسته د نورو غنونو محدودیتونو ترڅنګ افغان جونې شپږم ټولګي پورته لزده کړو او خزي په ډیرای دولتي او ټولو نه دولتي دارو کې لکار کول او راګرځولي. خو دوی دا ادعا کوي چې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې سوي دي. نورې سب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي دوی په 55مه غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په ګډون ځینې نور چارواکي هم ویناوی ولري او بلابل البته د سلو هیوادونو نه بشري وضعیت په اړه پرونه واوري. بلی نور سب.
بلې مننه. د بشري حقوقو په موضوع کې به هم تمکیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په داسې حال کې د افغانستان په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت موضوع څېړي چې د طالبانو سرپرست حکومت وایي حق مشت د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي. د طالبانو حکومت نن په دې اړه یوه اعلامیه خبره کړې. دا اعلامیه هم داسې مهال خبرېږي چې د آی سی سی لوی څارنوال په 13 جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی دی، دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه کړې چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف په داسې حال کې نه بولي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه او دغه راز د نړیوالو لخوا مشروعیت یا د رسمیت پیژندلو موضوع تر اوسه نه ده منتفی شوی. آیا په دغسې یو حالت کې د طالبانو حکومت کولی شي چې افغانستان له یو مهم